شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او پر اوسني حکومت یې یو لړ انتقادونه وکړل. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو، په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل انتخاباتي ټکټ کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړی دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته د سفر په دوهم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل. فیصل زیاته کړه چې قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. زلمی خلیلزاد پرون د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تحمینه جنجوا سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح خوره کړی دی. ښاغلي غنی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش بیا هم دوهم مرستیال وي. لبلخوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شوی دی. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د دې ټیم یو غړي برنا کریمي وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر د دې سازمان د منځګړتوب مشورتي بورډ کې د غړي په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چنن خپور شو په دې بورډ کې د چیلي د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جوان ګابریل والدس او میرمن سمر د ټاکنې خبر ورکړ. سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بورډ کې غړیتوب به دې ته دا امکان برابر کړي چې د افغانستان د سولې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پام واړوي. اوس چې د افغانستان د سولې مسله ښه توده ده، ښه به وي که د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان له وضعیته خبر شي. په تیره په داسې حال کې چې بشري حقونه، بشري ارزښتونه او د ښځو حقونه د هغه لپاره مطرح دي. د ملګرو ملتونو د منځګړتوب مشورتي بورډ دنده د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د منځګړتوب په چارو کې د سلا مشورو ورکول او د نړۍ په کچه د منځګړتوب د هڅو ملاتړ دی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 24 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې شوي. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 شکمن کسان هم نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه او همداراز یو زیات شمیر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د تړون د ساتلو له لارې د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. ښاغلي ماس نن مسکو ته د سفر په ترڅ کې له روسیې وغوښتل چې خپل هغه ډول توغندي ویجاړ کړي چې د واشنګټن د ادعا له مخې له دې تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال اعلان وکړ چې متحد ایالات به د روسیې د سرغړونو له وجې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال د غوښتنې په ځواب کې له INF څخه د روسیې د سرغړونې ادعا رد کړه. روسي رسنیو د ښاغلي لاوروف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي امریکایي چارواکو مسکو ته لا دمخه خبر ورکړی چې د دوی پریکړه وروستۍ ده او خبرو ته پکې ځای نشته. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هېواد دوو جټ الوتکو د جاپان د بهیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلی دی چې 234 الوتکې د جاپان د بهیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلې دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول شوي دي. د روسیې پوځ ویلي دي چې په دې الوتکو کې توغندي نه وو. او په تاجکستان کې په روانه اونۍ کې د واورې د ښویېدو یا برف کوچ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویاندې امیدې یوسفوانن ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرنی بدخشان سیمې په اشکاشم ولسوالۍ کې د برف کوچ 2 کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. میرمن یوسفوا زیاته کړه چې 3 نور کسان هم په دې سیمه کې د روانې اونۍ په پیل کې د برف کوچ په پیښه کې مړه شول او 2 نور لا هم لا درک دي. تاجک چارواکی وایي چې د جنوري له 14 راهیسې د دې غرنۍ سیمې ټولې لویې لارې بندې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په خپل واک کې ساتلې.
ما از حکومت می خواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې په لسګونو نوي پولیس روزل شوي.
خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل، په هر شي مو سر خلاصو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې ډیموکراتي سیالۍ الوتکه نه ده پریښي. نانسي پلوسي افغانستان ته روانه وه. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله ازادي راډیو سره وي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمن کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومت غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بل ورځ د نوملیکنې پروسه، او بل ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم یې د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د درېیم مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرح سیاسي او جهادي څېرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلي اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیمې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې شل مطرح سیاسي څېرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامرستمنا او هنی فاطمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولس چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوې ټاکنې چې مخته لري د خپل قانوني صلاحیت په استفاده باندې په پوره استقلالیت او مستقلیتوب خپل ټول امور مخته وړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 2 په ګډون له 20 نه زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 4 کې 2 د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر نن د چنګاښت 9:00 د ولسمشۍ انتخاباتو ته رسمن ځان کاندید کړ. ښاغلی اتمر تور پوری کړ چې د افغانستان حکومت د انتخابات خپلواک کمیسیون په خپل هنه انحصار کې راوستی دی. همدارس د حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري وایي چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا.
په تیرو 4 کې لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومتي قطعې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید و شرط پر طالبانو باندې جا خوري چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میز باندې راسي او باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډال نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
ښاغلی چخان سوري دا څرګندونه ازادي راډیو ته په کابل کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسولین وایي هڅې پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې پولیس نور هم مسلکي شي او ملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې شاوخوا 55 نوي پولیس له 2 زده کړو فارغ شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وایي هڅې پیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وایي په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیس او مسلکي پولیس سي. نو دای شروع ده انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نو واقعات دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او ښه تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګوډ نه وسی دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې یو.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس له زده کړو فارغه سوه. هاشمي وایي یادو پولیس ته 2 نظامي زده کړې ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 کې دوی ټرینینګ سوله او دلته نن خپل تقدیرنامې واخیستل.
بل پلو له یادو زده کړو څخه فارغه سوي پولیس وایي د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته مو دوه زده کړې د لاس کړې د پلانم خپل نم د ورور نم د بل داسې دوستو قریب نم دا مو خپل زده کړې د لاس کړې خپل سر مو په خلاصو په کالشنکو په ماشینه په سکیل پارشي مو سر خلاصو د وطن لپاره باید چې د شپنجرې سره ښه اخلاق شپ وضعیت تلاشی شپ وضعیت دغه هغه اسکر ندی چې د شپنجور سره د کلنچکو په خستی پروژه خستی هغه اسکر ندی د مشر خدمت نکي کشر ته نه ګوري د بل و دغه ته نه ګوري هغه اسکر ندی دای چې شپ اخلاق شپ وضعیت ش درځانې تیر کی چې بل و بل څوک لا وضعیت ورکی چې شابستی پر باندې اسکر دی
لدی سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس تی ملي او مسلکي کړي
دا سره تړلی دي حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري دا سره تړلی مگر نه په حکومت کې سره رحمي ستاسو په عوام زړه وسوځي
ایا جدا سی چلن مسر اوس نه دی کله څنګه جی سړی د خپل روړ ته چلن کې د خپل روړ ته سړی گزاره کینا به جدي داس کی د حکومت دی د ولس حکومت دی چې ولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سی کی د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخ چلن سره وکړه یو بوډن دی په کور کې په وزا کې
دا په داسیال کې د چل دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکي دي
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت سمس را لشي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول وستلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان اورو.
لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیول پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړیدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 15 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړیدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
نانسي پلوسي څه ویلي دي او ټرمپ له قانوني اړخه دا کار کولی شي؟
ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ اعلی سرقومندان هم دی او طبعا چې دا واک لري، خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل و بش روزی تا دوام وکړي و غزیشي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور لوسادي خبر کوم چې کم هغه زابل زخه شراروان سور د شاشپا زخه بیا تر شمزور تر لوسالي پورې پر هر ځای باندې پولیس کي شخصي مترم پیسې اخی ته دا نور زخه مخه ځکه دا چې کړی له خپل تا ګراته کې به زار کړی موږ پیغام دی ولو مقامات ته ورسېږه.
السلام السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو له تاسو ته سلامونه ورته بعد له سلام امیدا پیغام ده دغه د افغانستان په لچرخي په زندان کې څوغنه نشه ده باندې کېږي د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې کېږي یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي دلته داسې خلک څه وروره چې 15 کاله 10 کاله کېدي په سړي ته پر سریاکو یا پر چرته پر باندې ورکړی ده مګر خو دلته آزاد دي دلته داسې آزاد دي چې راته دي زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده د عذاب ځای ده نو نور د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار پر دې روان کړی ده چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټوله روهینیانو سره په عذاب دي موږ ولاکه د باندې دا شه و روهین و دا شان پېژندل په زندان کې مو پېژندل ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ځان یو عذاب جوړ کړی ده وسلام علیکم
سلام وایم بعد سلام د اشرف غنی خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنخیم او د سمکرۍ ترمنځ چې 4 کیلومتره ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی بودیجه هم ورته منظوره شوې ده 1 میلیونه په شاوخوا کې ښیي خو بد وخت را چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي فقط یوازینی خام جوړ کړی دی نور یې په مغه ځي پورې کړی که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسؤلو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
څرنګه خواړه په کار دي تر څو انسان صحتمند او ووسی په دې اړه پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي او همداراز لکه څرنګه چې مې مخکې وویل ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه هم د روانې خبري مجلې په وروستیو کې لولو خو اوس په پاکستان ته مخه کړو او هلته افغانان په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان دښمنۍ د عملي کېدو انتظار کوي د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر سپتمبر ژمنه کړې وه چې په دغه هیواد کې له لسیزو میاشتې یو شمېر افغانانو او بنګالیانو ته تابعیت ورکوي صفي الله ستانکزي په دې ارتباط د فرانس پرس اژانس په استناد دا راپور چمتو کړ
لګنی ګونی ډک پیښور چې د پاکستان د اکثرو لویو سیمو په څیر پکې لزګو نظر افغانان اوسېږي دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼي له عمران خان غواړي چې په خپلې ژمنې وفا وکړي
روغه خبره کوي وړي چې دا چا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو اوس بوډاګان دي دا هغه هغه کیام یو ګورې هغه مرو رب بوډاګان دي نو هغه دا چې ولدل ته زیور کې بس
اکثر افغانان دلته لڅول سيزو راهيسي وسيږي او زینو خپل وطن لیدل هم نه ده عاشق الله جان چې د وو بچانو پلار دی وای هر څه دلته آباد دي
زما درې چند عمر ته شو ده او یو چند د پات ته شو ده ولته زما بيخي هر څه زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه څه غواړم نو ما تلته شته ده نو زه دلته خوشاله ده وسیږم پاکستان
هغه افغانان چې همدلته را لوی شوي څوک ودونه هم نه ورسره کوي د دې لپاره چې دوی کډوال دي یو له دې ډلې شهزاد عالم نومیږي چې په پېښور کې د څپلیو او بوټانو دکان لري
مثال په تور موږ یو جریه سره تعلق جوړ کو نو و یار تر رشتہ راولې کې چې زما بو ماته لا درې ټول نه پیله خبر ورته موږ دا خو چې موږ ماجری هغه رشتہ مل ته ختم شي ټول پرابلم زون اټنشن دی کینو کې سر
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د 13 کال په سپتمبر کې کراچي ته تللی وو او هلته اعلان وکړ چې لڅول سيزو راهيسي میشت افغانان او بنگالیان حق لري چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي هغه ورسته د پاکستان په پارلمان کې هم خپل خبري دفاع وکړه او ویل کډوال د ژوند سختۍ تیروي او په کار ده چې بشریت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام مخته وړي خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولي 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یې یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی د پاکستان ځینې سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره یې په خپله په ګڼو ستونزو کې ډوب دي د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وایي اول باید د خپل هیواد غم وخوري
خبری مجله اورې
څرنګه خواړه پکار دي په دې اړه مو په نړۍ کې لوي سروي اسمت سروان خبروي په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړې، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو 50 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 304 نوي تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي، په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
اسمسونه په بیلابیلو موضوعاتو آزادی رادیو ته رسیدلې دي، خو البته یو یادونه وکم، ځینې اوریدونکي بیا بیا اسمس راستوي او هغه د نور اوریدونکو مخه نیسي، نو په اسمسونو کې درغلي نه ده په کار او یا اداري فساد نه ده په کار. عبدالواحد مدقق له لوګر لې کې په لوګر کې سخت واوره وری او له دوو بجو راهیسې پیل شوې ده. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په هلمند کې باران وری، له زابل هم د باران حال لرو، او له خوست سید فضل الله لې کې کده هوا حالات په سهارنی او خبرونو کې خبره کړی شبوي. البته جعفری لزابل علی کې په زابل کې باران دی. فضل سید فضل الله ته باید وایم چې کتا سو چرته په سیمسونو کې د خپل سیمې د هوا حال راکوي، نو ډیر دقیق به نور اوریدونکو هم ترې خبر شي. عبدالرحمن لکابل علی کې ک طالبان د خارجي قواو د وټلو خبره کوي، نو د افغانستان له حکومت سره د خبري وکړي او هم دا خبري دی وکړي او دا غشتنه دی وکړي چې اشرف غنی هم د پوینا مخ کې ویلی و چې خارجي قواو بل افغانستان و باسو. خو دفترنی پر اسول اسمس کې لیکلي دی امریکا د ځواکونو و باسي چې طالبان روخه وکړي. شفی جان زدران لنادر شاکورت څخه لیکي له طالبانو مغشتنه داده چې خپل افغانانو سره د سولې ناستې ته لومړی ټوب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سولې نه کوي. وطن پال له شاجو لیکي طالبان د خپل اختیار نه دي چې سولې وکړي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګل سوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي ک طالبان د سولې لدی زرینه موقع استفاده و نه کړي، مسولیت به د دوی په غاړه وي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي البته د سمس په مخ کې لوستي وو، او اسد الله له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د جمهور ریاست انتخاباتو ته خوشاله یو، هیله ده چې ډیر افغانان برخه پکې واخلي. آزادی رادیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته دا سجی رادیو خبرونې د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په بله خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، ستاسو په خیر.
تشکر از شما شبر صاحب.